همکارم نوری حسین نوری با شماست. نوری صاحب خوش آمدین.
بله ستر فروخ تاسو ستړي مشي قدرمن اوریدونکو د خبرونه تر نهو بجو تو بخی تر نهو بجو دوام کوي. بله په دې خبرونه کې اوریدل چې د بخین نړیوال سازمان امنیتی انټرنیشنل د افغانستان ولسمشر غوښتي دي چې په اعدام د محکوم زندانیانو حکم لاسلیک نکړي. په افغانستان کې مذهبي ازادۍ او د وضعیت په اړه مو د ملي شورا له یوې غړي سره مرکه کړې ده. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړی محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شوو کسانو حکم لاسلیک کړي. له جلال آباد تر پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته وسپارل شو او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. امریکا او روسیې موافقه وکړه چې په سوریه کې د حلب ولایت په ګډون اوربت تمدید شي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شوو کسانو حکم لاسلیک نکړي. دا سیا لپاره د دې سازمان د رسنیو د برخې مسؤل عمر ورچ ازادي راډیو ته وویل که چیرته اعدام وشي د داسې ځانګړو تېروتنو خطر شته چې بیا به نه جبران نشي. د افغانستان ولسمشر ته په اعدام د محکوم شوو کسانو لیست سپارل شوی دی او ویل کیږي چې د دې کسانو شمیر سلګونو ته رسیږي. له جلال آباد تر پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته وسپارل شو او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. د دې پروژې لګښت پاکستان په غاړه اخیستی دی او تمه ده چې سروې نږدې 8 میاشتې وخت ونیسي. د ننګرهار والي تېره ورځ په جلال آباد کې د دې پټلۍ د جوړېدو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سروې ترسره کېدو وروسته به سمدستي د پټلۍ د جوړېدو کارونه شروع شي. دا پټلۍ 150 کیلومتره اوږدوالی لري چې 15 کیلومتره له ننګرهار تیریږي. په خوست کې د زلغوزیو د پروسس د فابریکې او مارکیټ د بنسټ ډبره د چهارشنبه په ورځ کېښودل شوه. شاهزاده د خوست زلغوزیو د اتحادیې مشر وویل پاکستانی سوداګرو زلغوزي کیلو په 8 ډالر اخلي چې کله بهر ته په خپل نوم چې بیا وروسته بهر ته په خپل نوم صادروي. د دې مارکیټ په اړه موږ د چین، عربستان او هند له سوداګرو سره غږېدلی یو چې له دې وروسته به دا سودا له افغانستانه کوي. تمه ده چې د خصوصي سکتور له لوري دا فابریکه به چې 2 میلیونه ډالر پرې لګښت راځي په شپږو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي فلسطین غواړي راتلونکي لوبې په افغانستان کې ترسره شي. د هغه خبر له مخې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه کې خپور کړی راغلی دی چې د فلسطین د فوټبال فدراسیون په یوه لیک کې له افغانستانه هیله کړې چې کابل د فلسطین د راتلونکي فوټبال مسابقې هم کوربه شي. د فلسطین راتلونکي لوبه له سوریې سره ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا خبر په داسې وخت کې خبروي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په ځانګړې توګه د امنیت له کبله اجازه نه ورکوي چې حتی د افغانستان لوبې په کابل کې وشي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. امریکا او روسیې موافقه وکړه چې په سوریه کې د حلب ولایت په ګډون اوربند تمدید شي. په هغې موافقې کې چې پرون اعلان شوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې مسکو واشنگټن به د اوربند د پلي کېدو په برخه کې همکاري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیه به پر ولسمشر بشار الاسد فشار زیاتوي چې اوربند ته غاړه کېږدي او امریکا به د سوریې د حکومت پر مخالفینو فشار راولي. مسکو واشنگټن د فبروري په وروستیو کې په سوریه کې د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند موافقه کړې وه، خو له دې اوربند ډېرې سرغړونې شوې او په حلب کې په وروستیو دوه اونیو کې سختې جګړې وشوې. د پرتګال او اروپایي ټولنې پولیس وایي د روسیې د یو مافیایي ډلې ځاله یې ورانه کړې ده چې ویل کېدل د اروپا د فوټبال د کلبونو له لارې غیر قانوني پیسې ترلاسه کولې. اروپایي پولیسو تېره ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې دې مافیایي ډلې د فوټبال هغو کلبونو ته لاره کړې وه چې تر مالي فشار لاندې و. بیا به یې د لوبغاړو د پلورلو او پیرېدلو له لارې د لوبو د خپرېدو او د لوبو پر سر شرطونو په میلیونونو یورو ښکته پورته کولې. پولیس د سه‌شنبه په ورځ د پرتګال د درېمې درجې کلب یونا دی لیرا ته ورغلل او د دې مافیایي ډلې درې مهم کسان یې چې روسان دي ونیول. اروپایي پولیس وایي له دې عملیاتو سره په اتریش، جرمني او بریتانیا کې د یو شمېر نورو جدي جرمونو مخه ونیول شوه. د کاناډا په لویدیځ کې د البرټا په سیمه کې د اور لګېدو له امله 8000 کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. او 1600 ودانه تخریب شوی دی. اطفایه نه ده توانیدلی چې د میل لومړۍ نیټې را په دې خوا چې اور لګېدلی دی د هغې مخه ونیسي. د فورت مکموري له ښاره خلک په وتو دي او پر لارو ډېر بیرو بار دی. دا سیمه د البرتا په شمال ختیځ کې د کاناډا د تیلو د شکمنې سیمې په زړه کې پرته ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو وویل که چېرته اړتیا وي پوځي الوتکې به د مرستې لپاره واستول شي. دې ښار ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. او وروستی خبر هغه دا چې د ریالی مادرید د فوټبال ټیم د اروپایي ټیمونو په اتلولۍ کې د مانچستر سیتی ټیم ته ماتې ورکړه او پای لوبې ته ورسید. دا لوبه 1-0 ختمه شوه. د ریالی مادرید په ګټه دغه ګول د مانچستر لوبغاړي فرناندو په خپل لوبډلې وکړ. پای لوبه به د روانې میاشتې په 28مه د ایټالیا په میلان کې د ریالی مادرید او اتلنتیکو مادرید ترمنځ ترسره شي. اتلنتیکو مادرید په نیمه پای لوبه کې باین مونیخ ته ماتې ورکړه او فاینل ته لاره پیدا کړه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی دا او ځینې نور خبرونه ولولی د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو .org. ولاندې په خپرونه کې اورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له ولسمشر غوښتي دي چې په اعدام د محکومو زندانیانو حکم لاسلیک نه کړي.
There is a particular risk of mistakes being made that cannot be corrected.
په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د یوې امریکایي ادارې په راپور کې افغانستان هغه هیواد یاد شوی دی چې د طالبانو او نورو ډلو لخوا امنیتي وضعیت خراب شوی چې دې مسلې د خلکو مذهبي ازادۍ هم محدوده کړې. آیا وضعیت همداسې ده؟
قوانینو که مشکل نشته که معرف قانون تلار شو که کار قانون تلار شو، لیکن اساسی ستونزه همه طولنیز تبعیزونه دی چه متاسفانه خصوصا ده مشکل اساسی مشکل ده موجود ده.
په دې اړه مو د ملي شورا له یوې غړي سره مرکه کړې ده. د کابل او ګردیز په لویه لاره د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د لوحو او نښو نصبولو کار پیل شو.
دا خو موږ ته ډېره فایده ده دیکې او داسې ډریور راشي نا بله دی که چېرته دې لوحو ته وګوري نو دی به ډېر په طریقه او ډېر بې خطره لاړ شي.
پرنس هغه پیژندل شوي امریکایي سندرغاړي چې دوه اونۍ مخکې مړ شو هیڅکله نه وه افشا کړې چې په افغانستان کې له یتیمو ماشومانو سره مرسته کوي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پوځي له پولې سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې به هم د رنګونو په اړه واورئ.
سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنګ سور رنګ زنانو لپاره ښه ښکاري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز په لندن کې دی د افغانستان له ولسمشر غوښتي دي چې په اعدام د محکومو زندانیانو حکم لاسلیک نه کړي. د بشري حقونو د نړیوالې ماسې په داسې وخت کې له افغان حکومت سره د احتمالي اعدامونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې ده چې د ازادۍ راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې به ولسمشر په لنډ وخت کې د یو شمېر زندانیانو د اعدام حکم توشیح کړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر ته د هغو دولت مخالفه وسلوالو له سپارل شوی دی چې محکمو پر هغوی د اعدام حکم کړی دی. په کابل کې د اپریل په 19مه نیټه تر برید وروسته چې 46 کسان پکې وژل شول او تر 340 ډېر ټپیان شول، ولسمشر له قضایي ادارو وغوښتل چې په اعدام د محکومو کسانو لیست ور وسپاري. ازادي راډیو چې کوم اطلاعات ترلاسه کړي دي د هغو له مخې به شایي ولسمشر اشرف غني د یو شمېر کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې کله به دا کسان اعدامي شي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالې مؤسسې لکه د بخښنې نړیوال سازمان د اعدام له حکم سره مخالفت کوي. د دې سازمان د آسیا لپاره د رسنیو د برخې مشر عمر ورچ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتي دي چې د اعدام حکم توشیح نه کړي.
We've had this horrific bombing in Kabul to which this is a reaction.
موش په کابل کې دا ویرونکې برید ولید چې دا د هغه عکس العمل دی. زه موش په باور د افغانستان حکومت به هغه بخښ درې خپل کړی وي چې عدالت تأمین کړي، داسې چې د اعدام د تطبیق پر ځای د ستونزې جرړې وباسي. د اپریل د 19 نیټې د کابل له بریده وروسته یو شمېر افغانانو له حکومته وغوښتل چې د طالبانو هغه مشران چې په زندانونو کې دي اعدام کړي. د مشرانو جرګې رئیس فصل هادي مسلم یار چې د دې کسانو د اعدام غوښتنه کوي وایي چې د افغانستان په زندانونو کې تر 500 ډېر کسان شته چې محکمو په اعدام محکوم کړي دي. د حکومت دننه هم ځینو کسانو ورته غوښتنه کړې ده. په شی حکومت ولی او اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود له ولسمشر غوښتنه کړې چې د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی زوی انس حقانی باید اعدام شي. د انس حقانی د اعدام غوښتنه د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل هم کړې ده، خو په هغه لیست کې چې ولسمشر ته سپارل شوی دی داسې ښکاري چې د انس حقانی نوم نشته، ځکه چې ازادي راډیو ته کره سرچینو ویلي دي چې تر دې دمه محکمو پر نوموړي د اعدام حکم نه دی کړی.
مامور چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د افغانستان د ولسمشر غوښتنې چې په اعدام د محکومو زندانیانو حکم لاسلیک نه کړي. په اعدام د محکوم شو زندانیانو د اعدامولو مسأله په وروستیو کې ورسره هغې راپورته شو چې په کابل کې دوه اونۍ مخکې خونړۍ حمله وشوه. یو شمیر مدني ټولنو او ځینو نورو سیاستوالو ویلي دي چې کیدای شي چې هغه په زندان کې محکوم شوي په کسان که چیرې اعدامیږي دا به په افغانستان کې د جګړو پر روان بهیر هم خپل اغیز ولري. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په خپل کلني راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وسله والو طالبانو، القاعده، داعش او نورو افراطي ډلو د فعالیت د پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی او د خلکو مذهبي ازادي هم محدوده کړې ده. په راپور کې د افغانستان د مذهبي اقلیتونو د ازادیو په اړه اندېښنه څرګنده شوې او ویل شوي چې د دې هیواد قوانین د اقلیتونو لپاره د امنیت په تامین کې ناکام شوي دي. پر موضوع فرشته جلال زید افغانستان د مشرانو جرګې له غړي انار کلی هنریار سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې آیا دا هم د دغه کمیسیون د وروستي راپور له ادعا سره موافقه ده؟
دا رپورت چې نشر شوی ده ځینې مواردو کې دقیق سم نه ده، د دې په خاطر چې نن سمه ده چې مذهبي اقلیتونه په جنګونو کې په افغانستان کې ځینې ستونزې سره مخامخ وو، لیکن په مختلفو حکومتونو باندې که حکومتونو کې که ستونزې هم وي د ستونزو د حل لپاره لارې هم د لارې هوارا کولو لپاره هم کارونه شوي دي. بله مسله چې د افغانستان او مسله مخالفینو ترمنځ هغه د سل پروسه چې دوام لري، موږ دغه مسله د افغانستان ملي یووالي حکومت ولسمشر او اجرائیه رئیس سره شریک کړی ده او هغوی دغه تعهد کړی چې موږ په هېڅ کله هغه سولې کې چې د مذهبي اقلیتونه او حقونه نقص یا د ښځې هغه سولې طرف ته موږ نه ځو.
دوی وایي چې د افغانستان د جزا په قانون کې او همداراز په اساسي قانون کې د ځینې مجهولو موادو د موجودیت له امله په دې هېواد کې د اسلامي شریعت څخه ناوړه استفاده کېږي او شخصي تعبیرونه ورڅخه کېږي او حتی خلک په اعدام محکومېږي په ځینې موادو کې. تاسې په دې اړه د افغانستان د ملي شورا د یوې غړي په صفت څه فکر کوئ؟
په نورو مواردو کې اساسي ستونزه نشته. هغه موارد کې چې ستونزه موجود ده چې د اساسي قانون په یو ماده کې راځي چې باید افغانستان جمهور رئیس باید مسلمان وي، چې دا کله چې موږ دوه ویشتم مادې ته ځو چې د افغانستان ټول اتباع د قانون په مقابل کې مساوي حقونه لري، دا ماده او هغه ماده سره ټچ کوي او دا کېدای شي چې د هغه مذهبي اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي د دې د حقونو په هکله یو څه ستونزه وي. نور په عمومي کې اساسي قانون ټول اتباعو ته مساوي حقونه ورکړي دي، لیکن دا چې په څه ستونزې سره موجود دي دا علاحده مسله ده. او خواته یې هغه ملي قانون چې په افغانستان کې لرو، مدني قانون ده او هغه قانون چې موږ نه لرو او هغې ته ډېر ضرور اړتیا لرو، هماغه شخصي احوال ده یا هغه کورنۍ مسایل دي یا دغه مسایل په مدني قانون کې موږ مذهبي اقلیت ته نه دي راغلی. شاید ځینې د دې دپاره چې دغه قانون ولرو او د دې د تطبیق لپاره ځینې ستونزې موجودې وي. په هر صورت نورو مواردو کې طبعا خو هغه اساسي ستونزه چې افغاني هندوان او سکان په هیواد کې لري قوانینو کې مشکل نشته، که معرف قانون ته لاړ شو، که د کار قانون ته لاړ شو، کومه اساسي ستونزه نه ده. لیکن اساسي ستونزه همغه ټولنیز تبعیضونه دي چې متاسفانه دا ټولنیز تبعیضونه په تیرو وختونو کې هم موجود و لیکن په فرق سره، لیکن اوس هم د مشکل اساسي مشکل ده موجود ده.
ولی په افغانستان کې په قوانینو کې اصلاحات نشي راتلای. تاسو د افغانستان د ملي شورا غړي یاسته او ملي شورا هغه ځای دی چې دغه سیموارد سره باید چلند وسی. نو تاسو څه فکر کوئ ولی په افغانستان کې په دغه سي جنجالي مسایلو کې تغیر نه دی راغلی؟
دا چې ملي شورا یوازې هغه پیشنهادونه او طرحې د قانون چې حکومت له خوا راځي نه، بلکې په خپله شرایط لري چې ځینې نوی قوانین جوړ کړي یا تعدیلونه په قانون کې راوړي. خو ما مخکې اشاره وکړه چې ټول مسایل چې مثلا په مدني قانون کې ده، دا مسایل په عام بخش باندې په ټول اطواو باندې مساوي تطبیقېږي. په مدني قانون کې هغه اساسي بخش چې که مونږ کورنۍ قانون ورته ووایو هغه مورد نه لري. په دې کې ما غیر د دې نه چې دا یو ډېر ساده کار هم نه ده چې مونږ په ملي شورا کې په دې باندې بحث وکړو. ځینې مسایل دي چې باید په دې باندې قانون دانان او کارپوهان کار وکړي تر څو یو ښه قانون ترلاسه لاشي، تر څو هغه کورنۍ مسایل چې ځوان او سکانو په کورنۍ کې پیدا کېږي د قانون په چوکاټ کې هغې ته اقدام وکړي.
آیا په افغانستان کې له هندوانو او سکانو نه پرته د یو اقلیت مسیحیانو اوسي او همداراز هغه افغانان چې شیعګان دي یا مثلا احمدیان دي یا نورو دغسې وړو وړو ډلو پسې روان دي، تاسو د دوی د وضعیت په اړه څه فکر کوئ؟ آیا واقعا د افغانستان دولت ناکام سوی چې د دوی ازادي خوندي وساتي، د دوی مذهبي ازادي؟
البته په دې کې په مذهبي ازادي کې دولت ناکام نه دی، لیکن څرنګه چې تاسو اشاره وکړه متاسفانه مونږ په تېرو دیارلس کالو کې د ملي یووالي په هکله کار کوو. متاسفانه په افغانستان کې جګړه باعث شوې ده چې هغه ستونزې منځته راشي. لیکن د مسیحیانو په هکله زه په کاغي هم حتمن دغه رپورټ چې نشر شوی دی حتمن په افغانستان کې موجود دي، لیکن زه په خپله دقیق معلومات په دې هکله نه لرم چې په کومو ساحو کې اوسېږي، آیا دوی تبعیض سره یا ستونزو سره مخامخ دي نه دي، په دې باندې نه پوهېږم.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار و چې په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو د ازادۍ د وضعیت په اړه نظر څرګندو. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په خپل وروستي کلني راپور کې افغانستان هغه هیواد یاد کړی دی چې د وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نورو افراطي ډلو د فعالیت پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی چې د مسلې د خلکو مذهبي ازادي هم تر ډېره حده محدوده کړې ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی، تاسو هم کولی شئ چې د دې پروګرام له لارې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. البته د ازادۍ راډیو له لارې، ازادۍ راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د کابل او ګردیز پر لویه لار د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د لوحو او د غرض ترافیکي علایمو د نصبولو کار پیل شو. په دې کار سره به تر ډیره حده د ترافیکو پیښې کمې شي. د غرض موټر چلوونکي هم د ترافیکو دغه اقدام ګټور بولي او وایي چې په دې سره به ډریوران وکولی شي چې په دې لاره په ډاډمن ډول خپل موټر وچلوي. نجیب الله الخیلی په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر ولایت د ټولګټو چار رئیس انجینر عبدالولی آزادۍ راډیو ته وایي چې د ټرافیکو له ځایي ادارې سره په ګډه د کابل ګردیز د لارې په اوږدو کې د 400 څخه د ډیرو ټرافیکي علایمو د نصبولو کار پیل کړی او د دې ترڅنګ د لوګر په جادو او مزدحمو سړکونو به هم ټرافیکي علایم نصب شي. انجینر عبدالولی وړاندې وایي چې دا کار به تر څلوېښتو ورځو بشپړ شي.
تقریبا په ټول مسیرونو باندې، ولسوالۍ په سړکونو باندې او قومي سړک باندې، له کابل تر ګردیز پورې 400 نه زیات ترافیکی علایم دا دربر ونیسی ان شاء الله د لوګریان په مخ باندې او د نور مسافر په مخ باندې لارې باندې خطر کچ به مو یو سر حرکت کړی
د لوګر د ترافیکو مسولین وایي چې د دې علایم په نسبولو سره به د ترافیکی په خود رامایسته کېدو ګواخ کم شي د ترافیک یو تن مسؤل لمړی ساران اجمل وایي
راته ډول علایم لرو چې علایم اختره دي ممانعت کننده دي د دې تاسیسات دی همدا ډول نور علایم سیدو علایم په واسطه مونږ کوي سو دغه د حادثاتو ګراب کم شي یعنی مخکې لاغه خطر سیمونه مخکې مونږ دا ورته لګو سو ډریور پوسی دغه ساحه کې خطر ده د خطر مخنیوي وکړي یعنی خطر سیده په احتیاط سره مخنیوي کی
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي هم د ټرافیکي علایمو نسبول یو ښه اقدام بولي دوه تنه موټر چلوونکي
منم قسم د ټیلر چلوونکي په خبر نه تر خوس او ګردیز پر چلی لوګر پور
دا خو موږ ډیره پایده ده د دې ډریور راشي نه بل دی چې د له هو تو ګورې نو دای به ډیر په طریقه او ډیر به خطر لاړ شي
نو مې نجیب الله د پکتیا سدن کې موټر چلوم ولا مخ کې مشکلات ډیر خوس مشکلات ډیر کم سوي دي د لوهې سره لګیدل دي او سړک وایي سي ورته ګوري په قانون باندې ډریوري پکتیا طرف ته دومره لوهې نه وي د لوګر کې اوس نه وي لوهې لګیږي دا ډیر خطر موږ خر
دی دا باندې ورده کڅه هم د ټرافیکي علایم مناسبول تر ډیره بریده د واقعیت کومول کی مرسته کوي خو کتون کی د دې سړک تر څنګ د دویم سړک د غزولو غوښتنه کوي او وای په دې سره به د ترافیکو ګڼه کونه کمیږي او تر ډیره د پیښو مخه هم پرې نیول کیدای شي
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
پرنس هر پیژندل شوی امریکایي سندرغاړي چې دوی اونۍ مخکې مړ شو هیڅ کله نه وایي افشا کړی چې په افغانستان کې له یتیمو ماشومانو سره مرسته کوي خو د پرنس تر مړینې وروسته یوې خیریه ټولنې چې په افغانستان کې کار کوي ویلي چې پرنس به هر کال لس زره ډالر دې ماسې ته استول څو په دې هیواد کې پر یتیمو ماشومانو مصرف شي نور جزیات د فرشته جلالزی په راپور کې
امریکایي سندرغاړي پرنس په پټه خوله د هغو افغانو ماشومانو سره مرسته کوله چې میندې او پلرونه یې په جګړه کې وژل سوي دي دا راز د اپریل په 1 د سندرغاړي پرنس تر مړینې وروسته افشا شو په افغانستان کې د یوې خیریه ټولنې پارسا مشري مانی ګوستاوسن ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي سندرغاړي پرنس په هر کال لږ تر لږه 15,000 ډالر دوی ته ورستول چې 6,000 یې له بې سرپرستو ماشومانو سره مرستې ته ځانګړي وو د مېرمن مارنی په وینا پرنس هیله درلوده چې له بېوزلو خلکو سره بشري مرستې افشا نه سي او دا هیله یې د مرګ تر وخته په پام کې نیول شوې وه پرنس دا مالی مرستې شپږ کاله وړاندې پیل کړې هغه مهال بیتی سیدل چې خپله یې خیریه موسسه درلوده افغانستان ته راغلې وه او د پارسا فعالیت یې ولید او په آخر کې یې پوښتنه وکړه چې آیا داسې پروژه شته چې پر هغه کار وسي ما ورته وویل چې هو په افغانستان کې د یتیمو ماشومانو لپاره کومک ته اړتیا ده او هغې وویل چې فکر به ورباندې وکړي او دوې اونۍ وروسته یې تماس راسره ټینګ کړ او ویې ویل چې د 15,000 ډالرو چک یې راته ساتلی دی خو راته ویې ویل چې دا به چاته نه وایم او دا به پټه ساتم چې د چا له لورې رارسېدلی دي خو دا د پرنس لخوا د افغانستان ماشومانو ته مرسته شوې وه د پرنس جسد دوی ونی مخکې د امریکا په مینیاپولیس ایالت کې وموندل شو دای د مړینې پر مهال 55 کلن وو د پارسا په نوم د خیریه موسسې مشروای چې له یتیمو کوچنیانو سره د پرنس علاقه ده سبب سو چې د افغانستان یتیمانو ته توجه وکړي مانی ګوستاوسن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 2,000 بې سرپرسته ماشومانو ته د سندرغاړي پرنس له پیسو ګټه رسېدلې ده پرنس په ټوله نړۍ کې له هغو ماشومانو سره چې پلار او مور نه لري د مرستې هیله درلوده هغه به هر کال زموږ موسسې ته 15,000 ډالر مرسته کوله چې 6,000 یې هغو کوچنیانو ته ځانګړي وي چې سرپرست نه لري مېرمن مارنی وایي چې له هغو افغانو کوچنیانو سره د مرستې لپاره د پارسا موسسې فعالیتونه د پرنس پر پیسو ولاړ وو چې میندې او پلرونه نه لري نو د هغه تر مړینې وروسته نه ده څرګنده چې له څه ډول برخلیک سره به مخامخ شي د پرنس ناڅاپي مړینې نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د هغه علاقمندان متاثره کړي دي د ده موسیقي پر مختلفو ژانرونو لکه پاپ فنک R&B او راک کار کړی دی او لږ تر لږه وواري په امریکا کې د ګرامی معتبره جایزه ګټلې وه
و امردل چې پرنس هغه پیژندل شوی امریکایي سندرغاړي چې دوی اونۍ مخکې مړ شو هیڅ کله نه وایي افشا کړی چې په افغانستان کې له یتیمو ماشومانو سره مرسته کوي او اوس په ملار شو خوست په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره د خوست او نور ولایتونو د سلګونو شاعرانو همدارنګه د ادب هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوې و. چارواکو له شاعرانو غوښتي وو چې په خپلو شعرونو کې د ولس ته د سولې، دوستۍ او یووالي پیغام ورکړي او هم د دوی هیواد جوړونې ته وهڅوي. نجیب الله آلوخیل هم دې مشاعرې ته ورغلی او تفصیل وړاندې کوي.
د مشاعرې اوله برخه وینا او پیغامونو، دویمه برخه د شاعرانو لخوا د شعرونو اورولو، او درېیمه برخه سیمه ایز موسیقۍ او د اتڼونو اجرا ته ځانګړې شوې وه. خوست والي حکم خان حبیبي د مشاعرې په پیلیزې وینا کې ګډونوالو ته ښه راغلاست وایه او په ملي کچه دا ډول فرهنګي ناستې د کلتور په بډاینه، د ځوانانو د ملګرتوب په ټینګښت، د دوی د تعارف او پیژندنې د ساحې په پراخوالي او همدارنګه د ټولنې نورو وګړو ته د دوی د فکري پنځونو د رسولو لپاره د یو ښه فرصت په توګه یاد کړ.
تر ټولو بډیره دا غوره وي چې شاعر په ښکلې ادبي ژبه، په ښکلې ادبي او فرهنګي شعرونو او الفاظو باندې د وطن مینه، د وطن جوړونه او آبادي، سوله، امنیت، پرمختګ، یووالی دا په شعرونو کې راونغاړي او د شعر او شاعرۍ په ژبه خپل ملت ته د وطن پالنې، د وطن د بیا آبادونې او د امنیت او د سولې پیغامونه ورکړي.
د چنار په دودیزه مشاعره کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی پیغام هم ولوستل شو. پیغام چې محمد امین شاه الفت ولس پکې راغلی ول چې شعر او مشاعري دی و نسل د ثقافت دی و بډایه برخه ده.
شعر او مشاعري هغه څه دي چې یو نسل د ثقافت لویه برخه ده. همدا شعر د دې هغ ژوند تصویر لپاره زمیرونه په خوځښتونو راولي او د مسؤلیت نارې پریوي چې ای ځوان نلوستې زهر د شیطان کور دی.
د چنار مشاعري په اوږدو کې ملي حماسي، عشقي او مزاحیه شعرونه ولوستل شول چې ګډونوالو به په ګرم ولولو لمانځل. ځوان شاعر سرور ګل سروري د خدای بخیلی عباس سازی یا ترانه مړاندې کړ. د چنار مشاعره و برخه ترنم ته ځانګړې شوې. ځوان شاعر بادشاهدین مشکور هم پکې خپل کلامونه د ګډونوالو له تاوده هر کلی سره یو ځای ترنم کړل.
جوړ لوري څوکړي لیندې پان کړي دشي زما جنت جنگونو میدان جوړکړي نو اے مشکور استا خواږه خواږه شعرونه سل کلن غوندې سپینګیرې نه ځوان جوړ سخما پپلا سنم کر لے دے اور د محبت میں پکڑ سم
قدرت الله درمان په خپل شیرونو کې مینه او له پوهنې څخه تر اوسه هم د پښتنو واټن ځای کړی وو.
افسوس دا د پښتنو کې کتاب نشته کني خلیر پښتانه دي په کتاب کې الله دې یاد زمانه زړه نتللې نه دی لا یو څو خلی پراته دي په کتاب کې زمانہ پکې باندې کې د تاوس د کومای حصہ باندې دي په کتاب کې.
په چنار مشاعره کې شاعرانو هڅه وکړه چې د شعر او موسیقۍ لار د افغان حکومت چارواکي وهڅوي چې دوی سره کړي ژمنه عملي کړي. د یادونه ورده په ورستیو کلونو کې د خوست د چنار مشاعرې په ګډون په یو شمېر پښتون میشتو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې جوړیږي چې د لرو برو پښتنو ګڼ فرهنګیان پکې برخه اخلي. کتون کې په دې باور دي کچېرې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا مشاعرې په کتابونو کې خوندي کړي نو د راتلونکي نسل لپاره د ادب په برخه کې یوه ښه پانګزینې جوړېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله حد افغان له هلمند لیکي هغه کسان چې لوی جرم کوي او محکمه په اعدام محکوموي باید اعدام شي. رحیم الله مقدس بیا د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه په پیغام کې لیکلي دا چې د بخښنې نړیوال سازمان له اشرف غني څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو بندیان اعدام نه کړي. دا ډېره ښه خبره ده ځکه اکثره بندیان بېګناه د پیسو لپاره بندیان شوي دي. عبدالقوی زواک هم له هلمند څخه لیکي چې په هلمند کې بیکاری اوج ته رسېدلې ده. په همدې خاطر وسلوال مخالفین ډېر د پرمختګ په حال کې دي. د خلکو له غربت څخه ناوړه استفاده کوي. حکومت باید البته د بیکارانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. کور مودان چې د افغان بیسمات سواتلش میرې لارې موږ ته پیغامونه راسته وي. پیغامونه موږ هرو مرو درته خپرو. ازادي راډیو د سهار له وجو د ماښام تر وجو پورې اورېدلی شئ او له وجو وروسته هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو. پر دې سربیره به دغه راز په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولیسو سره نږدې په یو شمېر هېوادونو کې خپل پوځیان ځای په ځای کړي. او په چچنیا کې مو هم د رسنیو د ازادۍ مسئلې ته کتنه کړې ده. خو اوس بیا محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شوو کسانو حکم لاسلیک نه کړي. له جلال آباد تر پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته وسپارل شو او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. په خوست کې د زلغوزیو د پروسس د فابریکې او مارکیټ د بنسټ ډبره د چهارشنبې په ورځ کېښودل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي فلسطین غواړي راتلونکي لوبې په افغانستان کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزیر وایي واشنگتن او متحدینو موافقه کړې چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نورې منابع به ورته برابروي. امریکا او روسیې موافقه وکړه چې په سوریه کې د حلب ولایت په ګډون اوربند تمدید شي. جان کیسک د جمهوری غوښتونکو لخوا د ولسمشرۍ لپاره له خپلې کاندیدې تیر شو چې په دې ترتیب ډونالد ټرمپ به د جمهوری غوښتونکو احتمالي کاندید وي. د پرتګال اروپایي ټولنې پولیس وایي د روسیې د یوې مافیایي ډلې ځاله ورانه کړې چې د اروپا د فوټبال د کلبونو له لارې غیر قانوني پیسې ترلاسه کولې. د کاناډا په لویدیز کې د البرټا په سیمه کې د اورلګېدو له امله 8000 کسان مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي او 1600 ودانۍ تخریب شوي دي. او د ریال مادرید د فوټبال ټیم د اروپایي ټیمونو په اتلولۍ کې د مانچستر سیټي ټیم ته ماته ورکړه او پایلوبې ته یې لاره ومونده. پایلوبه به د روانې میاشتې په 28مه د ایټالیا په میلان کې د ریال مادرید او اتلانتیکو مادرید ترمنځ ترسره شي.
لاند خبرونه مو واورېدل. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. دغه راز د انټرنیټ له لارې ازادي راډیو خبرونې هم صافي اوازي اورېدلی شئ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خوله دې مخکې دوه نړیوال موضوعات راخلو. ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولیسو سره نږدې په یو شمېر هېوادونو کې خپل پوځیان ځای په ځای کړي. ناتو وروسته تر دې دا خبره کوي چې روسیې اعلان وکړ چې خپلو لویدیځو او جنوبي سرحدونو ته د ناتو په ځواب کې لږ تر لږه 15000 اضافي پوځیان استوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د اروپا لپاره د ناتو نوی جګپړې قومندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کاله وروسته هم مهم دی. امریکایي جنرال کورتس اسکاپاروتی د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په مونس ښار کې د ناتو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویلي دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیځو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال سکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناتو هاز ریسپونډد ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټر بورډر.
ناتو په خپل ختیځ سرحد کې د روسانو چیرې ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا دی چې دا دوام پیدا کړي او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپلو ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلا مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو تر څو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه د سړې جګړې له پای ته رسېدو سره هم د ناتو تړون خپل اهمیت له لاسه ورنه کړ ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخېدو چې پرته له شکه په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یوه ځواکمن په توګه راڅرګند کړي. د روسیې او ناتو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپل خاورې سره یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د اروپا لپاره د ناټو نوي جګپوړي قمندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډېره فعاله ده او داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکي کې د روسانو دا دریز بدل شي، خو ماسکو پر ناټو تور پوری کوي چې په ختیځ اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناټو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناټو دا مسله څېړي چې په پولنډ او بالتیک هیوادونو کې چې له روسیې سره سرحد لري یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمه ده چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې پریکړه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که د چچنیا کوم اوسیدونکی ځان ته دا جرات ورکړي چې د دې هیواد په مشر رمضان قادروف انتقاد وکړي که تالی ولري نو وبه نیول شي، پوښتنې او ګرویګنې به ترې وشي او یا به هم په عام حضر کې سپک شي، خو که ورته په بده شو نو ښایي پرته له دې چې کومه نښه پته یې معلومه شي تری تم کیدلی هم شي. خو په چچنیا کې د ګوتو په شمېر داسې کسان هم شته چې دا خطر یې په غاړه اخیستی دی. د ازادي راډیو د خبریال لیز فولر راپور اجمل انوړنده کوي.
له داسې کسانو څخه یو یې رمضان جلال دینوف دی. دا د چچنیا د جنوبي شاتوی سیمې د کینخی کلي اوسیدونکی دی چې ډېر استوګنی او ټبرې دي. جلال دینوف نه یوازې دا چې په څرګنده یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د چچنیا په سیمه ییزو چارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه شکایت کړی، بلکې د مې د میاشتې په دویمه نیټه یې د روسیې د لوی څارنوال یوری چایکا سره رسمي شکایت ثبت کړی او له نوموړي یې غوښتي چې د رمضان قادروف پر خلاف دی د هغه سپکاوي له کبله قانوني اقدام وکړي چې د ده په وینا عادته یې کړی او د ده انتقادونه یې درواغ بللي. د اپریل په نمایي کې د داغستان یوې روسي ژبې خپلواکې اونیزي د 9 دقیقو هغه ویډیو په یوټیوب خپره کړه چې پکې جلال دینوف د روسیې ولسمشر ته په خطاب کې د کینخی په سیمه کې د وضعیت له کبله شکایت کوي. په دې ویډیوي تصویرونو کې نوموړی وایي چې په لسګونو ځله یې هڅه کړې چې دې وضعیت ته د روسیې د فدرالي چارواکو پام راواړوي او د وضعیت د څېړنې لپاره یو ځانګړی کمیسیون وټاکي. جلال دینوف وایي دې لرې پراته کلي ته چې یو نیم زر کسان پکې اوسي د 1999 څخه تر 2000 میلادي کال پورې جګړه کې ډېر زیان اوښتی او د دې سیمې خلکو ته چې د جګړې له کبله دا اوښتي زیان کوم قانوني تاوان ورکول کیږي، د هغې ډېره برخه د جلال دینوف په وینا د چارواکو جیبونو ته تللې. د چچنیا پر چارواکو دا انتقاد کوونکی د خپل کلي د درې ښوونځیو ستونزې هم بیانوي او وایي چې ډېرو وړ ښوونکو ځکه دندې پرېښودې چې سیمه ییزو چارواکو یې پرله پسې له تنخواګانو پیسې اخیستې. څو ورځې وروسته د کینخی د کلي له اوسیدونکو وغوښتل شول چې په یوه عامه غونډه کې ګډون وکړي او د جلال دینوف ادعاوې رد کړي. د چچنیا تلویزیون د دې غونډې تصویرونه وښودل. د یوې دولتي رسنۍ خبریال ادعا وکړه چې جلال دینوف په کینخی کې نه اوسیږي او همدارنګه نوموړی په درې جرمونو تورن وباله. په عین حال کې د چچنیا په اړه ویبلاګ لیکونکي او دغلته د بشري حقونو فعالانو د جلال دینوف د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلي. په مسکو کې میش خبریال واسیلی پولونسکی چې د یو خپلواک تلویزیونی چینل لپاره کار کوي د داغستان له لارې کینخی ته سفر وکړ څو د جلال دینوف ته ادعاو سپینولي وکړي. نوموړي ته د دې کلي د سلو په شاوخوا کې اوسیدونکو وویل چې جلال دینوف د دې سیمې د ستونزو په اړه رښتیا ویلي. جلال دینوف ازادۍ راډیو اواري څانګې ته وویل د ده خور او خې ته چارواکو د 100,000 روبلو وړاندیز کړی چې خبریالانو ته ووایي جلال دینوف لیونی دی، خو دواړو دا وړاندیز رد کړی. دا قادروف راتلونکی اقدام به دا څرګنده کړي چې د چچنیا له پولو بهر په داغستان کې څومره اغېز لري، آیا په هغه کسانو فشار راوړلی شي چې دا مهال یې جلال دینوف ته پناه ورکړي سو د ته یې وسپاري او که نه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 سپر روشانه اوازه اوریدلې سي. قدر مون اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب شرغلست
مننه سلامونه تاسو ته استاد رادونه د افغانستان ولسته خلکو کوم سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړئ چې د بیان ازادي څه معنا او مفهوم لري.
آزاد توګه او د مسؤلیت په در کولو وینا کول سګوختل نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وایي، یا هم په آزاد توګه په چاپي صوتي او تصویري بنا نظر سرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیره مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شکه د بیان ازادي یو لوی مادي او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولی شي خپل نظریات په آزاده توګه بیان کړي او کوم ممانعت ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خودمختاره اراده ده چې یو څوک کولی شي یا هر څوک کولی شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې او عملي یا خبری یا فکر کی یا ویناوی یا هم سوغ واری و وی کولای شی. هیچ سوک نشی کولای چی اغا لحاغ ویناو نا معنی کری.
ملک زاده صاحب د بیان ازادی لچه دول محدیتون سر مخامخته.
لکه سنگ چی ما ویل هر سوک حق لری چی او سو وی، یعنی موج حق لرو هر سوغ واری ویلای سو، مگر پرته له دې چې جامې ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي پیاوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامعه ته عمومي اخلاق بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی خزینه پسر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره و خلی
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا پکړم په تاسو والا یا په تاسو والا وبنلرو موږ دوه کومه ځای شروع چې
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولي خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. ملک ساده صاحب د ورستۍ پوښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړئ.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزی قوانین دی چې د افغانستان اساسی قانون اتباعو ته اساسی حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندلی دی. د افغانستان اساسی قانون د سیمه ییزې هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسی حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بېسارې اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورویشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولی چې پرته له قانوني مجاوز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د ښوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې تر څو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن په رنګونو غږیږو. آیا پوهیږئ چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنګونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور بنایدن ده پر بد خکاری گه نخنه خرگی، او خصوصا گلابی رنگ، سور رنگ، زنانو ده پر خکاری گه.
من علی کده خدای با که اغا منی کرده در بیر شان از کاغا چه کفتر بازی و داشت پیلای و خنه داغا تور رنگ کاله از که
هر تو چه تور رنگ وکی اغا باید حکیم، کماندان اغا خپل اراده باید پا بل تحمیل کی ده، بل تا اراده باید و نمون او دست نور تغلیم.
نننۍ خبرونه کې د مختلفو رنګونو پر ځانګړنو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، که چیرې موږ خپل چاپیریال ته ځیر شو نو دې نتیجې ته به رسیږو چې چاپیریال مو د رنګونو یوه ټولګه ده. د دغو رنګونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی. رنګونه هم ځانګړې معناوې لري. سپینې د سولې، سوری د مینې، شین د امن او دې ته ورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی سید اجل وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنګونه کاروي او ځینې رنګونه یې د ځانګړو معناوو درلودونکي دي.
او لغمان غرنۍ او ساحه ده. په هغو ساحو کې د لباس په ارتباط باندې که درته ووایم، سره رنګونه د زنانو دپاره دي، سپین رنګونه او دا د مردانه دپاره دي. چون تور چې ده، تور دواړو ته استعمالیږي، لپاره دی چې اکثره تور خلک نه خوښوي، د جګرخونه دي کنه او سړی جګرخونه وي. سور د نارینه لپاره بد ښکاري کنه، ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنګ، سور رنګ زنانو لپاره ښه ښکاري. بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي، د ځوانو رنګونه یو قسم فقط دي، د زړو بل قسم. چون شوخ رنګونه چې دي هغه د ځوانانو ښځو لپاره دي، چې کوم ساده او بسیط رنګونه دي هغه د زړو ښځو لپاره دي. زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ژوندي ته ځمه او خپلو خپلوانو کره ځمه، دغسې لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان رای نیسي. هغه باید محیط کې نقطه نارنګي نه وي، سنګین رنګ وي، د دې لپاره سنګینیت خوښوي. زړې ښځې خاکي رنګ وي، تور رنګ وي، ګلداره ټوټه وي. نو ځوانه زنانه چې دي رنګونه د شوخ خوښوي، ګلابي رنګ و، لکه شفتلي رنګ و، زیړ رنګ و، خو رنګونو کې تقریبا واته رنګ دي که نه، اکثره دا خوښوي. او چا چې مثال میړه ایران کې وي یا مسافر وي، هغوی جګرخونه وي، داسې رنګ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنګي نه وي.
تور رنګ هغه رنګ دی چې اکثره وګړي خوښوي. خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړي معنی لري او شاید یو لامل دا هم وي چې له هر ډول رنګ سره په اسانۍ جوړیږي. خو په ځینو وختونو کې تور رنګ بیا د نویو واده کړو لپاره غوره نه ګڼل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنګ په اړه کیسه کوي.
زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوه فامیلونه سره دوستان شوي وو، دوی خپل دوستي شروع کړې وه، یعنی یو فامیل بل ته لور ورکړې وه. دا د دې په خاطر چې هغه واده سربرا کې په د اول جوړه کې کله چې کالي ورته راوړي، دوی په ډېر خپل رغبت باندې په ډېر خپل ذوق باندې تور کالي د هغې عروس دپاره اخیستي وو. نو با وجود چې دا ډېر ښه کالي وو، ډېر جلبلي کالي وو او ډېر ښایسته کالي وو د دوی په نظر، اما کله چې دې فامیل ته راغلل دې کې دومره بد انعکاس وکړه چې دوی په اصطلاح یو بل رنگ ورکو، یعنی رنگی دا ورکو چې د یو شګوم بد لري په موږ باندې، دا تاوال موږ ته راوړي. په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول. دا چې که په نورو شیانو هم د دوی روابط خراب شوي وي، اما اساس تعداب یې دغه خبره شوه چې تاسو موږ ته ولې تور کالي راوړي.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کالي نه اغوندي. دا چې لامل یې څه دی له هغه به یې واورو.
منګه لیکه خدای به کیغه ملي کړل ډیر شان اس کاګه چي کفتر بوازي او دایش پهلې وهله او دغه تور رنگ کاله اوسه دمه قطعاً من یتونه حتی بوتم تور ناغوندو لباس او کمیز داخم وای پتاز باندې ښه شګون نه لري وای پتاز باندې نه زیانه مطلب هغه نو شګون دا چې ما په خپل سترګو درې حال یو جو کلی مؤاخذه او تور ډیر که په قیمت می اخیستی وایم دغه دکانو کې بازار کې چې هغه اول شو سره داسې جاله شو چې بيخي بلند کاریدن ما دار سب کارشو بتنید دکاندار تا ویلی و اولا سیلاب در که نوره چه شکایت نده کرد اقا وای تاس وید سب ایساو در که مالی منگه نیکه ملی کرد بس وچه نیکه ملی کرد وای ما ایخ بداشه
ده نموری پا خبره چه اکثر وقت ده کورنه غری خپل عمر تگوری او دی عمر پا تناسب ده جامول پار رنگ وره کبی. محمد اکبر کوچای اکثر وقت سپین رنگ کالی اغوندی. دای بیا دی رنگونو پر ولاند موجود شگون نمنی.
سپین رنگ بزیاد خوخیگی که منگه تر زمانی ماما زمانیو یه خوانه دانه من تقریبا دو سو کوری تور سپین کالی کنو کوچان در سپین عدد گزیر در سپین کالی نه پا تورو کالو که نه پا سرو که نه پا سپینو که در طرف ده خدا که سو اچه باشو ما ده غلط فکر رو که گرچه ما پوری غلط زیا
دینی عالم نورالله کوثر بیا د رنگونو پر ولاندی د بد شگون پاره د اسلام مبارک دین نظر تاسی بینوی.
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې اصل نه لري. په اسلام کې دا عمل ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام. په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته، ځکه اسلامی شریعت په نیکو باندې بنا ده. کله کله دا سوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نیک فعلی نیول ده، نیک فعلی جایز ده او دا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ پوهنای غړی پوهان رزقی نړیوال د رنگونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنگونو د خوښونې د ذوق له مخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي.
رنگونه دا هغه پدیدی دی چې په خپل خدای یو انسان ته ورکړي دي. مونږ د دغه رنگونو په حساب باندې په خپل د انسان درونی شخصیت، عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د په وجود کې دي او باطنی شکل لري هغه مونږ د رنگونو د معیار په حساب باندې پیژنو. مثلا غواړو چې د یو شخص په باره کې معلومات حاصل کړو، اول د هغه نه پوښتنه کوو چې ستا کوم رنگ خوښیږي. کله چې وویل چې زما دا رنگ خوښیږي، بناان مونږ کولی شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو. د مثال په توګه که دا ووایي چې زما سور رنګ خوښ دی، بناان د ده سره مثلا په خبرو کې په مراویده کې باید ډېر احتیاط وشي. لوړ شر یو عالم دی چې د رنګ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی. هغه وایي چې اووه رنګه دي، دا سپین رنګ چې ورسره ملګری کوي اته رنګ وایي. سور رنګ دی، نارنجي رنګ دی، زیړ رنګ دی، شین رنګ دی، آبی رنگ دی، نیلی رنگ دی او بنفش رنگ دی. من ته مونږ په دې رنگونو کې دا نه محدوده وو، ځکه نه محدوده وو چې په خپل دا رنگونه یو د بل سره چې خلطیږي هغه خاصیت چې اصلي رنگ لري په خاصیتونو کې هم تغییر راځي. نو بناان دغه رنگونه چې یو د بل سره مخلوطیږي، مثلا اته په اتو کې زر کا څلور شپېته کېږي، نو بناان د رنگ مشخصي په اساس کې مونږ په همدې وو یا اتو رنگونو کې پیژنو.
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمېر ځانګړي رنګونه که څوک خوښوي هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري او د همدغو ځانګړتیاوو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي.
دغه مشخصات موږ په رنګونو کې ګورو. د مثال په توګه تور رنګ دی، هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حاکم وي، قومندان وي، هغه خپله اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور ټکل لري. نو بیا نه که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي، دواړه تور رنګ خوښ شي، نو بیا نه دوه قومندانان په کور کې نه جایږي، ځکه په یو کن کې څو ملنګان جایږي مګر په یو کار کې دوه پاچاهان نه جایږي. نو بیا نه د دوی ژوند تر اخره پورې دوام نه کوي. بل رنګ سور رنګ دی چې عیان د تور رنګ شکل باندې هغه هم دی. سور رنګ څنګه هر څوک چې سور نه زر کېږي دا متحیز کېږي، زر عصبي کېږي، زربان ته زړی جګېږي او بالاخره زود رنګ هم دی دغه هم دی. نو بنا دا سور رنګ چې څوک خوښوي نو که چېرته دواړه د مرچو په څټه به سوارئ، په وړه خبره به میړه او ښځه به جنګونه به بس خبره به ډېرو کشالو ته وباسي. یعنی دوی انعطاف نه لري، دوی گذشت نه لري، چې نه لري بنا انده دوی ژوند هم تر اخره پورې نه پاتې کېږي. من ته سور رنګ یو خاصیت لري، هغه دا دی چې څونه چې انګټک رنګ دی په ډېره کمه خبره باندې وي ته خوشحالېږي هم. د دوی په من کې یو رنګ بل هم شته دی، دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنګ دی او یو بنفش آبي رنګ دی. په دې کې مثلا په خپله روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري، او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنګ په حساب باندې متضاد دغه ولري، د دوی ژوند داسې معنا لري چې مثلا یو څوارلس کلن جلۍ د یو اتیا کلن سپینګیري سره واده وکړي.
درنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
خفا نو داسی مکوا داسی خوا